په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې وړاندې د ښځو لپاره نور بس دی. د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه مه هېروئ. دغه راز به واورئ چې په کندهار کې د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکې د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
نن سلام ورځ د چې په افغانستان کې جنو تلش پرم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. بیلابلو فعالانو له طالبانو غوښتنه کړې چې جنو ته اجازه ورکړي چې لښ پرم ټولګي پورته هم خپل زده کړې وکړي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چې له کابل څخه زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته 24 زره بستې خوراکي او غیر خوراکي مواد لیږل کیږي. د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دویمې لور شهزادګۍ مریم پرمړینه بیلابیلو شخصیتونو خواخوږی شولې ده. د هغې زوی سردار نعیم ویلي چې اغلې مریم پرون په کابل کې سا ورکړه. یو انتحاري حمله کوونکي تېره شپه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي لویدیز هیوادونه باید د چین خلاف یوه جبهه ولري چې له سوداګري ګټو د چین د ناوړه استفادې مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناسا متخصصانو ته د جیمز ویب تلسکوپ د توغولو په خاطر مبارکي وویله. د نړۍ تر ټولو پرمختللی تلسکوپ پرون له ګویان سیمې څخه فضا ته ولېږل سو. او د کورونا د نوې بڼې اومیکرون له کبله په نړۍ کې یو وار بیا د کورونا پیښې د پام وړ زیاتې سوي او حکومتونه یې د تدابیرو زیاتولو ته اړ ایستلي دي.
په کندهار کې د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکي د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په ښوونځیو کې خزینه ښوونکي او کارکوونکي شته، خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. خزینه زده کوونکي وایي که زده کړې ژر پیل نشي نو یو بشپړ تعلیمي کال به ضایع شي. نور په دې رپورټ کې
پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د کندهار په شمول د هیواد د ډیر ولایتونو په تعلیمي مرکزونو کې د شپږم څخه د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د زده کړو لپاره دې ښوونځیو ته لاړ شي. امینه د کندهار ښار د ښځو په یوه لیسه کې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي سره د دې چې ښوونځی د نارینه وو له ښوونځي څخه جلا او بېله ودانۍ لري، خو لا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو د پیل مثبت ځواب نه دی ورکول سوی.
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د الکوانو سه مکتب جلا دی، د نجونو مکتب جلا دی، نو زموږ د پزا هم بيخي سمه ده، چاپیریال هم بيخي سم دی. اسلامي مراسم غوښتنه ده چې زموږ په نور ولایتونو کې، موږ هم سایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سیمپو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید د لوړ سیمپونه شروع شي. دا خو د وخت ځای کېده، د وخت بیا هیڅ کله نه راګرځي.
د مسعودیه په نوم د نهم ټولګي یو بل زده کوونکی وايي په یو شمېر ولایتونو کې د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو تدریسي بهیر روان دی، خو په کندهار کې لکوم واضح دلیل پرته دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي که ښوونځي ژر پیل نسی روان کال به ضایع او د زده کړو په برخه کې به خنډ رامنځته سي.
دا دلیل مشته ده کنات ورنه ده، ځکه په ځینې ولایتونو کې د ښځینه ښوونځي فعال دي، خو په ځینې ولایتونو کې چې د هغوی له جملې څخه یو هم کندهار دي، د ښځینه مکاتب چې دي د لوړې صنفې ده بند دي، ځکه ضرورت په هر هر ولایت کې چې د ښځو د تعلیم ده. نو همداسې کلتوري مسایل چې دي هم تر یو حده پورې تر ډېره حده پورې ستونزې او مشکلات دي حل دي، ځکه د ښځینه مکاتب چې دي ښځینه استادان دي، ځکه اوناس ذکر مکاتب زموږ سره جلا دي، هم استادان سره جلا دي، هم وختونه سره جلا دي، نو ولې باید دا مکتبونه تړلي وسي؟ په ډېر درنښت د دوی څخه هیله کوو ترڅو زموږ د تعلیم په برخه کې زموږ سره همکار اوسي.
د کندهار یو مدني فعال محیب وتاک د نجونو لپاره د لوړو ټولګیو بندېدل د زده کوونکو د وخت ضایع بولي او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
که څه هم وګورو په زیاترو سیمو کې د شپږم سیم څخه بیا تر دولسم سیم په پورې په ځینو سیمو کې دغه ښوونځي فعال دي او تدریسي بهیر عملا جریان لري، خو متاسفانه په جنوبي غرب او ځکه دغه مشکل تر اوسه پورې پر ځای پاتې دی، ځکه هم د وخت ضایع ده، هم د زده کوونکو د وخت ضایع ده، او هم په زمن کې دلته د تدریسي بهیر ټکنۍ کیږي او د خنډ سره مخ کیږي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتی قدرت الله وصال وایي د پوهنې وزارت له شپږم ټولګۍ پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل په اړه پر یوې ځانګړې طرحې کار پیل کړي چې له مخې به یې په نږدې راتلونکي کې د نجونو ښوونځي پیل شي.
د وزارت خبره دا ده چې موږ پر یو جامع پلان جامع لایحه باندې عمل کوو، نو چې هغه د ګیټ پروګرام دی یا د معلمینو د ښوونکو پروګرام دی، برنامه هغه به هم شروع کیږي انشاءالله. د شپږم څخه لوړ د نجونو مکتبونه به هم شروع کیږي. فقط دغه انتظار دی چې د وزارت تخوا څخه هغه لایحه مرتب شي، او دا لایحه هم د دې لپاره ده چې زموږ مندې زموږ خوندې او دغه زموږ هیوادوالو بچانې چې هغه مکتبو ته ځي په سالم چاپیریال کې ولاړ شي، په ښه ماحول کې ولاړ شي، هغه څه مشکل او ستونزه نسي پکې را خپلو درسو ته دی په سالمه فضا کې ولاړ شي.
په کندهار کې د نجونو د زده کړې په وړاندې د لوړو ټولګیو تړل کېدل یوازینې ستونزه نه ده، بلکې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د پخواني حکومت پر مهال د کلتوري رواجونو او نامنوي په وجه د نجونو ښوونځي تړلي وو.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس د تشرغلاست. زملالی بشیریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د افغانستان په اړه یو شمیر څرګندونې وکړې. د دله ورستي څرګندونو څخه داسې و انګیرل سو چې ګواکې دی وایي د انجونو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د خبرو په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارول دي. پر دې موضوع لښدو سره خبرې کوو د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او د واک تحریک غړې جمایمه افریدی را سره خبرې کوي. له دوی سره به هم خبرې کوو. په لومړي سر کې د عمران خان هغه خبرې ورو چې د افغانانو د کلتور په اړه یې کړې وي، اوس به هم د عمران خان د څرګندونو یو برخه وورو.
هر ټولنه د بشر او خزو جنو د حقونو په اړه جلا نظر او فرهنګ لري. مثلا د خیبر پختونخوا مثال بل کړم، ځکه چې طالبان هم اکثریت پښتانه دي. په قبایلی سیمو کې موږ میندو او پلرونو ته حق زما امتیاز ورکاوه چې خپل انجونی ښوونځیو ته واستوي، خو که د هغوی فرهنګ سره حساسیت درک نه کړو له امتیاز سره سره به هم جوني ښوونځیو ته وانستوي، لکه څنګه چې پېښور د نورو قبایلي پښتنو سیمو څخه جلا فرهنګ لري. همدغسې کابل هم د نورو لرو پرتو سیمو څخه جلا دی. بنا ان کله چې په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه غږیږو باید حساس واوسو.
تاسو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونې واوریدلې. د خبرونې لومړی میلمنه د پوهنتون استاد تلوسه اصولي له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل شوې ده. اصولي صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. اصولي صاحب، تاسو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونې واوریدې، تاسو په څه باور یاست؟ عمران خان سمه خبره کوي؟
او احترام تاسو ته تاسو ټول کارکونکو ته او درنو محترم مهمانو ته وړاندې کوم. دې ارتباط باید زه ووایم چې عمران خان دا خبرې چې وکړي دا هم د اسلام د دین سره په تضاد کې دی او هم د اجتماعي پرمختګ سره په تضاد کې دی. عمران خان اول خپل د دین خبر نه دی، الله چې تجارت کې پر اسلام باندې نور او مرسته اسلام راشي، او بعد بختانه چې خپل دین خبر نه دی. سوال لسو کار لپخوا شوزو ته د تعلیم حق، د کار حق، د بیان حق د اسلام دین ورکړی ده. بعد بختانه چې دی خبر نه دی.
اصولي صاحب، که تاسو وایئ چې آیا واقعا شونځوی ته د نجونو نه پریښودل د افغانانو کلتوري مسأله ده که دا کار نور عوامل هم لري؟
اول دا چې موږ مسلمانان کلتور چی شي دی، کلتور او فرهنګ هغه کړنی او هغه چې د خلکو د تاریخ په جریان کې من سره غلی دی، د خلکو کړنی دی. اصلا مصطفی اسلامي هغه جامعه یو باید خپل دین ته توجه وکړو، په دې خاطر چې تاسو فکر وکړئ چې د اسلام دین سوال سوه کاله پخوا موږ ته دا حق را کړی د ښځو ته. د سنن مهم دی که دین مهم دی؟ عمران خان دی دې چې جهان او افغانستان خطا ایستي او ګرځ ته خبر ګپور کی.
آیا تاسو غواړئ چې په دې اړه دوه خبرې وکړي چې کلتور یعنی دود او نادودی چې ناوړه دود دی، دغه دوه باید سره جلا کړئ سي، او د ناوړه دود باید پر خلکو آیا تاسو په فکر د دود په نوم باندې ونه تپلسي؟
بله باید دا اول خو موږ خپل دین ته احترام لرو، خپل دین احکام او سنتونه څه چې حضرت محمد او زموږ رهبران ویل هغه تطبیق وشه، هغه چې نه تطبیق ورالو سنن او فرهنګ دی ته موږ هم مثبت فرهنګ لرو او منفي. نو انسان ته خدای حق ورکړی ده، نو عمران خان خو دا فکر وکړي انسان باید د خپل حق لسه باید استفاده وکړي، چې تعلیم او تربیه دا خو د ژوند یوه برخه ده. نو نور خوشبختي خو د افغانستان د خلکو څه دی واخیستې، اوس یوازې دغه هغه پاتې دی، دا یوازې تعلیم پاتې دی، دا هم ځینې اخلي جهانیانو ته وایي. نو ته اول دا چې وبخښي ته څه کاره چې زموږ په داخلي چارو کې مداخله کوي، دوهم دا چې ته څنګه یو رئیس جمهوری چې اسلام نه پیژني او بل ته اسلام لیږي، ته د دې څه خبر نه یې. او بل دا چې د موږ دغه دا وای وای چې په پښتونخوا، خو پښتونخوا دې هم تاسو پنجابیانو په تیاره کې ساتلی ده، او افغانستان هم دغسې د 40 کاله په افغانستان کې جنگ روان دی. سعید د افغانستان خلک د علم په قدر پیژي، د پوهې په قدر پیژي. دا اوس تاسو په وګورئ چې څومره د عمران خان په دې غلط خبره باندې خلک راپارېدل دي او څه شیان دي چې ورته نه لیکي.
مننه
اصولي صاحب،
بلې له موږ سره پر لیکه پاته سي بیرته به تاسو ته راسم. تاسو د پښتونخوا خبره وکړه، له خیبر پښتونخوا څخه د واک تحریک چې د ښځو لپاره د دوی د زده کړو او سیاسي مشارکت په برخه کې کار کوي، د دغه تحریک غړي جمایمه افریدي له موږ سره پر لیکه ده. جمایمه جانی مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
ډیره مننه تاسو چې تاسو ما دا موقع راکړه. مننه.
بله جمایمه جانی، که تاسو په دې اړه یو څه وایئ چې آیا رښتیا هم ستاسو خواته هم په پښتونخوا کې خلک خپلې لونې شونځوی ته نه پرېږدي، آیا دا واقعیت دی چې شونځوی ته د نجونو نه پرېښودل د پښتنو کلتور دی؟
زه دا ګڼم چې دا بالکل هم غلطه خبره ده چې موږ په کلتور باندې دا هر څه راولو. کوم ټایم چې دلته جنگ وو 2012 کې، چې دلته اسکولونه په بم کې والوتل، دلته چې داسې ښځو حقوق چې دی د طالبانانو اخکل په هغه وخت کې هم ډېرې داسې ښځې پښتنې ښځې چې هغه به اسکولونو لتلل، او هغه دی په هغه سخت وخت کې زه خپله چې دی د قبایلي ضلع نه تعلق لرم، او زه به اسکول چې دی په هغه وخت کې تلم. مونږ سکول والوتلې وو، خو بیا هم مونږ به سکول ته تلو، ما خورانې بتلې، ما چې کوم خپلوان وو هغه بتلل. ته او دا چې کومه خبره عمران خان کړې وو، دا ځکه هم خرابه ده چې دا خو مونږ او مغسې چې په یو خاص خلکو باندې مونږ دا توپو چې هغه د لاسه دا کار کېږي. دا اصل کې هغه خپل چې کوم کارونه دي، دلته فیسلټیز دمره نشته دی، دلته ښځو له حقوق نه دي ورکړي. دا اوس هغه پټې دلو لپاره په خلکو یې راړوي چې هغه د لاسه کېږي.
جمایمه جانی، آیا تاسو دا منئ چې داسې خلک خو ستاسو چې نه د خپل لونو زده کړو او تعلیم ورته مهم وي، او نه هم نور خلک پرېږدي چې خپل لونې لوستې کړي، په هر دوهمه کورنۍ کې داسې کیسې سته چې یو کاکا یا ماما راولاړیږي د کورنۍ د نجونو د زده کړو مخه نیسي، مور او پلار څه کولای سي په دې برخه کې؟
ګوره که مونږ دغه خبره وګورو، دغه په هر ځای کې کېږي، ښه او بد خلک په هر ځای کې وي. دا صرف د پښتنو خبره نه ده، دغه په هر یو ځای کې کېږي چې داسې فیملی یا داسې خلک پکې وي چې هغه دمره ذهن نه وي چې هغه خپل لورانې کړي. خو که مونږ د پښتانه سیمه وګورو، دغه کې دمره جنګونه تیر شول، دمره هغه خراب وخت راغلی، په اخ کې هم ډېرې ښځې چې دي هغه ډېرې ماشومانې چې دي هغه به سکولونو له تللو خپل تعلیمونه یې حاصل کړي دي. وخت یې ټول نه غټ چې کوم هغه دی هغه به مور او پلار ورسره مرسته کړل. که مونږ د خپلې زه خپل خاندان چې یو اگزامپل ورکړم، مخکې ما چې څومره خورانې دي، ما چې څومره خپلوان دي، هغه په سخت وخت کې سکولونو له تللي دي، او په سخت وخت کې چې دی هغه خپل تعلیم نه دی پرېښی. دغه نه علاوه که اوس تاسو وګورم هغه چې دی د الیکشنو ته ودرېږي، الیکشن یې ګټي، مونږ خپل خاندان. دا خو صرف د یو اگزامپل ورکوم، داسې نور ډېر مثالونه دي په مونږ پښتونخوا کې چې هغه خپل جینکو سپورټ کوي او خپل هغه کوي. داسې او که مونږ دا خبره وکړو چې یا داسې خلک هم پکشته دی چې هغه د ښځو تعلیم خلاف دي، نو دا خو دا مطلب نه شي چې دا ټول پښتانه داسې دي. داسې خو مونږ ګور په پنجابیانو کې هم داسې دي، په سندیانو کې هم داسې دي، په هر یو ځای کې داسې دي چې ځینې خلک یې نه خوښوي. خو ته چې یو خاص خلکو ته یې چې نه دا د پښتنو کلچر د کلتور د لاسه دی، نو دا غلطه خبره ده. ځکه چې مونږ کلتور چې دی کله هم د خځې تعلیم نه دی بند کړی. په هغه وختونو کې که مونږ باچا خان مثال راواخلم، هغه خپل لور چې په هغه وخت کې په تعلیم کړی دی او خپل لورې سپورټ کړی دی، داسې که نور مونږ ته هغه وګورو، ملاله یوسفزی شوه، نور داسې ډېر مثالونه دي چې په سخت سخت وختونو کې چې کومې ښځې وي چې کومې ایجوکیشن دی دغه ښځو ته ورکړی دی. نو دا خبره کړل چې دا چې کوم ښځې تعلیم ته نه پرېږدي دا د کلتور وجه دو، دغه نه مونږ دغه ثابتاله شي چې څومره ناپوهیږو په مونږ خلکو کې او په خاص کر په سیاست کې او په خاص کر مونږ پرایم منسٹر چې دا خبره کی، نو مونږ د ناپوهی هغه اندازه لګولی شي چې څومره زیاته ده.
اوریدونکو، زه اوس غواړم چې تاسو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هغه څرګندونی هم در واورم چې د عمران خان د څرګندونو په اړه باندې خبریالانو له دوی څخه پوښتنه وکړه او دوی بیا ورته ځواب ووایه.
نو تا خو دی نظریات کوم تاسې توهین امیس چې موږ وایو غته د حکومت په حساب باندې عکس العمل وکړو، زه خدای څه نه وینم.
بلې، تاسو د امیر خان متقی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی، هغه څرګندونی واورید. ملال یوسفزی چې د نوبل د جایزې ګټونکی ده، د افغان جنو او شذو د حقونو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر څرګندونو انتقاد کړی دی. ملال د دوشنبه په ورځ پر خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې ما تقریبا خپل ټول ژوند د نجونو د تعلیم پر وړاندې د طالبانو د بندیز پر خلاف په مبارزه تیر کړی دی. د لیکلي چې په زرګونو پښتنو فعالانو چې کله د طالبانو د وحشت پر وړاندې خپل ژغ پورته کړی، زیات شمیر یې وژل سوي او په میلیونونو نور یې کډوال سوي دي. د همداراز لیکلي چې موږ د پښتنو استازیتوب کوو نه د طالبانو. دا وروسته له هغه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډې ته په خبرو کې ویل چې لکه ما مخکیم یادونه وکړه چې د بشري حقوقو په اړه د ویل چې هر ټولنه خپل لیدلوري لري، او کله چې افغانستان کې د بشري یا د شوتو د حقوقو موضوع مطرحیږي باید د پښتنو د کلتور په تناظر کې دې موضوع ته وکتل سي. بیا د ورسته دا هم یادونه وکړه چې ډیری خلک خپل انجونی شونځي ته نه پرېږدي. دا خبره داسې ورسته وانګیرل سو چې د پښتنو د کلتور خبره هم وکړه چې ګواکې د هدف دا چې پښتانه یا افغانان خپل انجونی شونځي ته نه پرېږدي او دا ځکه چې دا د دوی د کلتور برخه ده. عمران خان دا هم ویل چې د افغان طالبانو لویه برخه پښتانه دي، خو د عمران خان په دغو څرګندونو باندې ګڼو سیاستوالو او شخصیتونو انتقادونه وکړل. د ځینو اوریدونکو په واره
دغه څرګندونې هیڅ منطقي بڼه نه لري، ځکه چې عمران خان له افغان کلتور نه خبره ده. افغانانو سل کاله وړاندې نجونو او هلکان ته ښوونځي پرانیستي وو.
دا له جغرافیا او تاریخ څخه یو ناخبره انسان دی. هغه وخت چې د افراطیت او ترهګرۍ انچو پاکستان په سیمه کې نه و، نوم او نشان نه و، موږ د علم او فرهنګ خلکو، موږ ښوونځي درلودل، موږ زده کړې درلودې، موږ کابل پوهنتون لاره.
د یو شمیر اوریدونکو څرګندونی مو اوریدي. اوس هم یوې اوریدونکې موږ ته زنګ وهلې دی، د خالده په نوم. خالده جانې، خبرونې ته شرغ لاست.
مننه کوم خپلګنې، سلامونه او نیکه هیلنې ومنه.
نارینه چې خپلوان انجونې شونځي ته نه پرېږدي او علم او تعلیم ته نه پرېږدي، آیا دوی د عمران خان خبره د پیغور په توګه اخیستلی سي؟
دا خو بیخي نه، دا خو بیخي یو افغان به دا یو افغان وی چې دا نه مني چې هغه داسې یوه خبره، دا خو یا خو ته یو پیغور ورکړو په دې باندې زیات ټول وایم چې یو نارینه به دا خبره په ځان ونه مني، دا خو یا خو ته یو پیغور ورکړی دی، دا خو یو بیخي یو ماشینې خبره کړې ده. یعنې ما څونه کوشش کوو ګوله زه نور خپله یم، زه کوشش کوم چې ما څو نجونې نورې ما ته ټوله سمه درس ویلی ده. موږ د موږ کلیوالې نجونې دي، هغه ډېرې دي درس کې دي درس وایي، نو موږ هغه نجونو ته زه تر ټوله سمه پورې وایم تر هغو راځي زه به تاسو ته درسونه وایم، تر هغو به تاسو ته زه درس درکوم، تر څو چې موږ یو وطن لاس معلومېږي څنګه راکېږي له طالبانو مې مخې له دا داسې باید چې موږ حکومت ته وګورې بېخي له نړیواله شرم د داسې خبرې په موږ کې هر څوک پوهېږي له حکومت نه مخې له دا داسې باید چې موږ حکومت ته وګورې او موږ ته دې درس حق راکړي.
سلامات اوسې خالد جانی. هم دې خبرې ترازم استاد اصول له تاسو په پښتنه وکم، اوس چې طالبان د یو نظام په توګه د جنونو د شونځوي مخه نیسي، تر اوم ټولګي پورته په ډیری ولایتونو کې د جنونو پر شونځوي بندیز دی، بیا نړۍ ته داسې خبرې کیږي چې په دې مورید کې موږ د عمران خان خبرې هم اشاره ورته کولای شو چې افغانان په خپل نه غواړي لونی شونځوي ته ولاړ شي. دوی څه کولای شي چې باید په نړۍ کې هم نوم پات نسی او هم د لونو راتلونکي سمسي؟
دا خو نو اصلا طالبان هر پدیده چې سړی اوري یا ګوري د خپل د دانش په سطحه د هغه څه برداشت لري. موږ وزیران د لودي، ډاکټران د لودي، موږ په هر ولایت کې د هر ولایت په سطحه کې موږ خلک د لودي، موږ دیدیم تاریخ ته مراجعه وکړو وګوري چې افغانستان یعنی څنګه یو مملکت. افغانستان خو داسې نه و چې اوس داسې تاسې ویني، او په افغانستان کې هیڅ داسې کورنۍ نه پیدا کیږي چې هغه د خپل اولاد او سرنوشت باندې لوبه وکړي او خپل اولاد مکتب تللو ته پرېنږدي. نو تاسو خو هم پوهېږئ وایي چې که ته غواړې چې یو مملکت وران کې، ته باید هغه معارف له منځه یوسي. ولې یو مملکت په درې پایو باندې ولاړ دی؟ اقتصاد، معارف او اردو. چې دا اردو او اقتصاد دواړه زیږونکي معارف دي. د افغانستان خلک هیڅ وخت نه وو، نه دی، نه به وي د تعلیم پر ضد. ښه، هغه خبره چې په هر ځای کې دا مشکلات سته استا، زموږ خلګم د څلويش کال د جنگ په اور کې سوځي. یو ګلو ډوډۍ په داکولو د پاره دی حالی زلی کی. نو شاید دسی کورنیش دل معرفت اللی دی یو دی پرزای چی وی توار سمکتان کین یو خیاتی و که گوله دو دیر نور دسی مش هیچ دسی شای ندار. اول دی عمران خان کوشش وکړي اسلام په دین کې معلومات، د اسلام په اړه معلومات پیدا کړي، بیا د افغانستان د لر بر پښتنو د کلتور په دا خپل ګناه کړی ده. اوس نو خپل ګناه غواړي خپل خیانت پر خلکو وتاپي وتاپي. ته مکتبونه جوړ کړه په پښتونخوا کې، څوک ولاړ سوی د ستا مکتب وران کړی چې د نجونو مکتب مه جوړوه، موږ خپل لوڼې مکتب ته نه پرېږدو. یا په افغانستان کې دا اوس نجونې باور وکړه په سو اوښکو ژاړي چې زموږ عیار برباد سو. دا سلسل نمرې چې موږ ته راکړل سوی دا موږ څه کوو؟ دا څه په درد خوري؟ دا علمیت په درد خوري، دانش په درد خوري، دا خو زموږ ژوند نه سي جوړولی.
جمایما پر یو نړیوال سټیج باندې دا ډول خبرې په څه معنا دي د افغانانو لپاره یا په ټوله کې د پښتنو لپاره؟
او موږ له پکار دی چې موږ په کوم لیول باندې دا باندې کار کړی شي چې وی کو هغه لر وی او کبر وی. ځکه چې په پښتونوالی او په طالبانو کې ځمکه او اسمان فرق دی. ته چې دا سټیټمنټ ورکې چې دا چې کوم تعلیم ته جنکې نه چې ویر کې نه چې دا د پښتانه کلچر د لاسه دی. دغه دا مطلب چې ته موږ غو سره کمپیر کوي، موږ چې دی په جنگ وخت کې رم خپل بچیان دا ګرځي خپل د چکو می زنانا دی اغم سبق تلګلی د چادم راخ واخو چې موږ سره لګه فیسلټیز نه وا. او تاسو دا سټیټمنټ، دا سټیټمنټ چې دا په موږ باندې راړو چې دا د پښتنو د لاسه کیږي. نو دا چې دا موږ انټرنیشنلی چې دا یو ایمیج را لګړی چې موږ پښتانه څنګه یو موږ هغه څه بالکل یو نه لګمون له یو غلط ایمیج ورته چې پښتانه چې دا په خپل خزو باندې تعلیم نکي، یو خپل خزو لا اپورتونټیز نه ورته. او اصل چې کوم هغه دی ادا دې چې دغه موږ ته چې کوم موږ اپورتونټیز دی کوم موږ حق ته هغه نه راکوي. او په ما د لګ ریسورسز او لګ فیسلټیز چې هم موږ خپل جنکه خپل خزو چې دی هغه تعلیم ته بوزو.
مننه جمایما جانی. افغانان په ځانګړې توګه نارینه د دوی وظیفت سره څنګه دوی کولای شي چې طالبان قانع کړي چې خپل دغه پریکړه باید بدله کړي او جونې پریږدي چې شونځوي ته ولاړ شي؟
تشکر. تاسو پوهیږئ چې هیڅ وخت چاته حق نه ورکول کیږي، هر حق غوښتل کیږي په هر طریق چې وي. نو خلکو ته زموږ مملکت ته د ګردو اقوامو ته کلر دی که بر دی که ازبک تاجک د ګردو سره زما غوښتنه دا ده چې بس دی د پاکستان ته د ولکې او د پاکستان د ګوډاګیانو او غلامانو د لاسه ووزي. اول په مسلط آمیزه توګه ګرد باید دغه زما خبرې چې د استاد په صفت دی اوري ورته وایم چې لطفا د خپل حق د غوښتلو دپاره آماده اوسئ. بس دی نو تر څو ظلم، تر څو قتل قتال د قدرت د واخ د پاره موج مرو ویني تویو پاکستان د پښتانه په جهان کې د تروریست په نامه مشهور کی وسم غواړش د جاهلینو په هغه مشهور کی لطفا د خپل وطنوالو څغوارم اول سره یو سی استاسی قوت په اتحاد کې دی کلار دی کبار دی تاجک اوسبد کې خپل حق په مسلط امیزه توګه وغواړي او کې بیا در نه کړو نو مجبوری چې په هر قیمتي د چ په جهالت کې ژوند وکي او د بل تر ورکه لاندې ژوند کې شزه سپیږی ګرد سره یو سی او یوازې نه ناري نه د شزو د سپینسرو د ژوند د ګرد وظیفه ده چې خپل حق وغواړي او خپل اولادونو ته تعلیم ورزده کړي ولی د اسلام له نگاه څخه هم ځان پیژندنه د خدای پیژندنه که څوک ځان نه پیژني خدای نه پیژني آیا په قران کې ویل چې د قدرت د لاس سره وللو د پاره ته انسانان قتل ک انسانان وینې توی ک دا ګرد جهالت دی
تلوسه اصولي صاحب چې د پوهنتون استاد جمایما افریدی هم ډیر مننه له تاسو څخه چې لمر سره مو خبري وکړې په دې خبرونه کې اوریدونکو د خبرونې وخت پات رسیدلې دی بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم